Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي سلامونه ستړي مشه د سهار 15 بجې شوې زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست ویم نن جمعه ده د 1402 کال د لړم 19مه د 2023 کال د نومبر 10مه پیل په خبرونو کوو د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي هیواد د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ایکو له غړو هیوادونو سره یو ځای دي اصولیز او سوکال افغانستان لپاره له نږدې کار کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي کاکړ دغه څرګندونې پرون د ازبکستان پلازمېنه تاشکند کې د اقتصادي همکارۍ سازمان په غونډه کې کړې دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د سیمه ییز اتصال لپاره د افغانستان د نقش پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د کاسا زر د ترانس افغان ریل لارې د ټاپي پروژې په څیر ارتباطي پروژو لپاره په راتلونکي کې اقتصادي پروګرامونو او ستراتیژي کې پانګونې ته اړتیا لري. د اقتصادي همکارۍ سازمان شپاړسمه غونډه چې ازبکستان یې کوربتوب کاوه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه شوه. انوار الحق کاکړ تاشکند ته تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویل د طالبان حکومت په افغانستان کې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ځپلو کې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ځواب کې په یوه اعلامیه کې ویل د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف کار واخلي. هغه ویلي د طالبانو حکومت په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي مسؤلیت نه لري. د طالبانو چارواکي وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د اوسپنې د استخراج پروژه د پنجمې په ورځ رسمن پرانیستل شوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپله ایکس شبکه کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي پر دغې پروژې به 5,570,000,000 پانګونه وشي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تیر کال ویلي وو د غوریان د اوسپنې کان د قرارداد په اړه یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې او د دغه کان د سپړلو کار به خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د کانونو د استخراج په قراردادونو کې شفافیت نشته او د کانونو سپړل هم په معیاري بڼه نه کیږي. په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. د هند احمد آباد د کرکټ په میدان کې د افغانستان دغه وروستۍ مسابقه نن د کابل پر وخت ماسپښین یوه بجه پیلیږي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې افغانستان به دغه مهمه مسابقه وګټي.
تر دې مهاله افغان لوبډله ډیره ښه ځلیدلې ده، ډیرو سترو سترو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او په جدول کې پښپغم مقام کې ځای لري. د نیمه پایلو بده پر درې لوبډلې په ډاګه شوی چې هندستان، ساوت افریقا او استرالیا دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې، خو بنگلاديش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړي. د کرکټ د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام سیالي د هند په ګروپ توپ د اکتوبر پر 15 پیل شوی چې د نومبر میاشتې په 19مه ختمیږي. په زرګونو فلسطینیان د غزې له هغو ساحو پرونو وتل چې د اسرائیل او د حماس جنګي ډلې ترمنځ د سختو جګړو شاهد وي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ اسرائیل په خپلو پوځي عملیاتو کې د ورځې له 4 ساعته وقفې سره موافقه کړې ده چې په مرسته ملکیان وکړی شي د جګړې له ساحو ووزي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې ورباندې بندیزونه لګولي وروسته له هغې خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه په اسرائیل په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 10,000 ډیر اوسیدونکي وژل شوي دي. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست. د ایران د جیو ډلې یا د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو هغه اعلامیه وغندله چې له تهران څخه پکې د حماس ډلې له ملاتړ د لاسه اخیستو غوښتنه شوې. په هغې اعلامیه کې له ایرانه دا غوښتنه هم شوې داسې اقدامات دې نه کوي چې منځنی ختیځ بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون د جیو ډلې اعلامیه په سختۍ سره وغندله او ویې ویل ایران په هغو هڅو کې دخیل و چې هدف یې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د غزې د بې دفاع خلکو خوندي کول دي. د نړۍ لویو صنعتي هیوادونو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، جرمنی، کاناډا، فرانس او جاپان شامل دي. دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په ټوکیو کې د خپلې غونډې پر مهال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د بشري وقفې ملاتړ کړی. جی وو ډله دغه راز له ایران څخه غوښتي چې د لبنان له حزب الله ډلې او نورو ډلو خپل ملاتړ پای ته ورسوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له پاکستانه په غیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده.
له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د اخراج د څرنګوالي په باب د اندېښنو په دوام، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د دغو کډوالو پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې سپینه ماڼۍ وایي اسرائیل موافقه کړې د حماس ډلې خلاف په خپلو حملو کې د ورځې څلور ساعته بشري وقفه راولي. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي ټیمونه نن یوه مهمه مسابقه لري.
تر دې مهاله افغان لوبډله ډېره ښه ځلېدلې ده، ډېرو سترو سترو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او په جدول کې په شپږم مقام کې ځای لري. د نیمه پای لوبو دپاره درې لوبډلې په ډاګه شوي چې هندوستان، ساوت افریقا او آسترالیا دي.
نور مطالب هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له پاکستانه په غیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. دغه ادارې دا غوښتنه داسې وخت کړي چې په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د ډلې اخراج پروسه د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې پیل شوې. په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوال وایي د نیول کېدو او اخراج له ډاره نه خوب لري او نه هم آرام. پاکستان ویلي په پام کې لري یو میلیون ولکه بی اسناد افغان کډوال له خاورې وباسي، خو انتقادونه دي چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو ترڅنګ هغه افغانان هم نیسي او ځینې راشړلې دي چې اسناد او ویزه هم لري. د اړه پام وکړئ دغه رپورت.
له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د اخراج د څرنګوالي په باب د اندېښنو په دوام، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د دغو کډوالو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خوندیتوب په چارو کې د یو ان ایچ سی آر مرستیال کمشنری جیلیان تریکس پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دوی بیا هم د دغو افغانانو د خوندیتوب لپاره خپل درخواست ته دوام ورکوي. هغه ویلي دغه کسان د جبري اخراج له کبله په افغانستان کې له قریب الوقوع خطر سره مخامخېږي. د هغې په لیکنه د دوی د نستنېدو لارښود بېل دې چې د افغانانو وضعیت ته پام وسي د دوی د جبري اخراج د ځنډ غوښتنه کوي. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې نن سبا ګڼ افغانان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو له ډاره په پټه ګرځي. صالح زاده چې د امنیتي دلایلو له مخې خپل لومړی نوم نه دی اخیستی روټرز خبري اژانس ته ویلي په بدخشان کې خپل کورنۍ تر شا پرېښي او کال مخکې له ویزې پرته پاکستان ته تللی ځکه دی په خپل کلي کور کې نور د یوه سندرغاړي په توګه ژوند نسي کولی.
زما ژوند کاملا په خطر کې و ځکه مې احساس کړل چې ټول خوبونه او هر څه مې په اوبو لاهو شول. کورنۍ او دوستان مې په افغانستان کې پاتې دي. خپله دنده مې له لاسه ورکړه، له افغانستان وتښتېدم.
د ده په څیر ګڼ افغانان دې ته سترګې په لاره دي چې له پاکستان څخه نورو هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، جرمني یا نورو هغو ته ورسیږي. یوې درویش کلنې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي روټرز اژانس ته ویلي دوی د پولیسو د نیول کېدو او افغانستان ته د شړل کېدو له ډاره خوب نه لري او نه هم آرام.
د پاکستان دولت چوز د کډوالو د اخراج پروسه پیل کړي او ځای دومره ډیره خراب کړي چې موږ په خپلو کورونو کې له داخل نه قلف یو. په داسې شرایطو کې ژوند کوو چې په کور کې دننه یو خو څراغ نشو لګولی، دروازه له بهره قلف ده، په لوړ اواز خبرې هم نشو کولی د دې لپاره چې ګاونډي راباندې خبر نشي.
پاکستان مخکې ویلی وو په دغه هیواد کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې 1 میلیون اوله کیه بې اسناده دي. دغه بې اسناده افغان کډوال داسې وخت اخراجیږي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او اسلام آباد په وار وار افغان وګړي پکې په لاس لرلو تورن کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی روانه اونۍ ویلي تر اوسه له پاکستانه تر 300 زره زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي، ځورول سوي، پیسې ځینې اخیستل سوي او بیا افغانستان ته اړول سوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د افغانستان 2/3 برخه ولسوالۍ په ماینونو او چاودیدونکو توکو لړلې. اوچا د یو راپور په خپرولو سره ویلي په دغه هیواد کې هر میاشت ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله تر شپېتو ډېر کسان وژل کېږي یا معیوبېږي چې ډېرې ماشومان دي. په همدې حال کې اوچا د ماینونو د پاکولو په برخه کې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې دوی نور د ماین پاکولو لپاره اړینې مالي زیرمې نه لري. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاودیدونکي مهمات شته. اوچا د چهارشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼې یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د افغانستان 400 ولسوالۍ 2/3 برخه په چاودیدونکو توکو او ماینونو لړلې دي او هر میاشت یې له امله تر شپېتو ډېر کسان وژل کېږي او یا معیوبېږي. اوچا زیاتوي چې زیانمن شویو کسانو په ډله کې ډېری ماشومان دي. د دې ترڅنګ ویل شوي چې په افغانستان کې د 3 میلیونه وګړو په 1 کیلومټرۍ کې د ماینونو، لاسي بمونو او د جګړې د چاودیدونکو توکو په پاتېشونو کې ژوند کوي. اوچا زیاتوي چې د چاودیدونکو توکو او د ماینونو دغه ککړتیا له 2001 کال مخکې او د نویو جګړو میراث دی او د دې ادارې په وینا په اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کونړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فرا، میدان وردګ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي. د اوچا د خبرو پر بنسټ د ځمکې یوه لویه برخه او د ښوونځیو په ګډون ډېرې مهمې زیربناوې پرې ککړې دي. د اوچا په وینا کرنیز کارګران، مالداران او راستانه شوي کسان چې په سیمو کې له خطرونو خبر نه دي له خطر سره مخ دي او د چاودیدونکو توکو خطرونه د سختو جسمي زیانونو سربیره د ویرې له امله رواني ستونزې هم رامنځته کوي او عایداتو ته د خوندي لاسرسي کچه راټیټوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې نور د ماین پاکۍ لپاره اړینې مالی زیربناوې او بودیجه نه لري او د دغه سازمان په وینا په تیرو 2 کلونو کې د ماین پاکۍ بودیجه نیمایي ته راکمه شوې ده. د اوچا په خبره د مسلې د ماین پاکۍ په کارکوونکو 40% د کمښت لامل شوی او د کارکوونکو شمیر له 15,000 څخه 3,000 ته راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د ماینونو د پاکونې د پروګرام یو شمیر قربانیان وایي دوی ته پاملرنه نه کیږي. د هلمند ولایت اوسیدونکی درس کلان محمد علي خیل چې د ماین په چاودنه کې لاسونه او پښې له منځه تللي دي ازادي راډیو ته وویل:
تمن دې پیجر دې لاسا زما دواړه لاسا دواړه پښې مې دې لاسا ورکړلې. خپل تداوی ته ضرورت لرم. دې کور په کری کې زه ژوند کوم. تر اوسه پورې ما سره چا هم کری و نه کړله. زه خپل احتیاج او محتاج مې بچی مې مر په غاړه دي. دی ولا کړي ډوډۍ پیسې وس نه لرم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ایم ڈی سی د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې هر میاشت 100 کسان د ماینونو او چاودیدونکو توکو قرباني کیږي چې 50% یې ماشومان دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره بودیجه برابر نشي مرګ ژوبله به نور هم زیاته شي.
که همداسې دوام وکړي او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راتګ ادامه ولري او افغانستان د ماین پاکۍ له پروګرام سره مالي مرسته ونه شي، ډاډمن یم چې تلفات به ډېر شي. مخکې 15,000 کسان په دنده بوخت وو او هر کال د ماین پاکۍ له پروګرام سره 130 میلیونه ډالره مرسته کېدله، خو اوس 3,000 کارکوونکي لرو او 15 میلیونه ډالره غوښتل شوي چې په تېر کال کې یوازې 15 میلیونه ډالره لاسته راغلي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د شته بنسټونو فعالیتونه بسنه نه کوي او په دې برخه کې لا زیاتې همکارۍ ته ضرورت دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. سپینې ماڼۍ ویلي اسرائیل موافقه کړې چې د حماس ډلې خلاف په خپلو عملو کې د ورځې 4 ساعته بشري وقفه راولي. په همدې حال کې تمه کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د شدت کمولو لپاره نن منځني ختیځ ته سفر وکړي. دغه راز د حماس جنګي ډلې د سیاسي څانګې مشر اسماعیل هانیاو د حماس د پخوانی مشر خالد مشل په ګډون د دې ډلې لوړ پوړي غړي پرون قاهره ته رسیدلی دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د دوشنبه ورځې په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل په حملو کې د بشري وقفې غوښتنه کړې وه. سپینې ماڼۍ تر دغو ټلیفوني خبرو څو ورځې وروسته پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې اسرائیل موافقه کړې څو د حماس ډلې خلاف حملو کې به د ورځې 4 ساعته بشري وقفه راولي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی خبري اعلان ته وویل دغه وقفه به په غزه کې خلکو ته زمینه برابره کړي چې د دوو بشري دهلیزونو له لارې له خپلو سیمو ووځي. هغه زیاته کړه چې دا لومړني مهم ګامونه دي. اسرائیل د افراطي ډلې حماس په وړاندې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په پراخه حمله کې 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه د اسرائیلو په حمله کې د غزې تر 300 ډیر اوسیدونکي وژل شوي دي. د حماس له قاعده د یرغمل شوو د خلاصون د هڅو په لړ کې د امریکا د مرکزی استخباراتو او د اسرائیل د استخباراتو مشرانو د قطر له صدر اعظم سره په دوحه کې کتلې دي. بل خواته مکیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د شدت د کمیدو لپاره نن جمعه منځني ختیځ ته سفر وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل چې انالینا بیربوک به متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او اسرائیل ته سفر وکړي. د حماس جنگی ډلې د سیاسي څنګې د مشر اسماعیل هانیه او د حماس د پخوانی مشر خالد مشل په ګډون د دې ډلې لوړ پوړي غړي پرون د مصر پلازمینې قاهره ته ورسېدل. رویټرز خبري اژانس د حماس ډلې د اعلامیې له مخې لیکلي چې د حماس ډلې دغه لوړ پوړي هیئت د مصر د استخباراتو د عمومي ادارې له مشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي. په پاریس کې هم پرون د اتیا هیوادونو او سازمانونو مشرانو په یو غونډه کې له غزې سره د بشري مرستو د همغږۍ پر لارو چارو خبرې وکړې. اسرائیل چې د حماس ډلې د نابودۍ ژمنه کړې وایي په غزه کې دننه د پرمختګ په عملیاتو کې 3 سرتیري وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه یو لنډ راپور وړاندې کوو. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي ټیمونه به نن د نړیوال جام په ګروپي دور کې خپلې وروستۍ لوبې وکړي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ماسپین یو بجه د هند احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له جنوبي افریقا سره مخ شوی دی چې تر دې یوه لوبه مخکې په استرالیا باندې وبایلوده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان حشمت الله شهیدی پرون په یو خبری کانفرنس کې لومړی د استرالیا په ټیم باندې د لوبې د بایللو او تر هغه وروسته د جنوبي افریقا سره د لوبې په ارتباط وویل:
It was not easy as a team for all of us, you know. The way it happened with the team, with us.
د ټیم لپاره دا سخت و چې د استرالیا په وړاندې ماته وخوره. موږ ټول پرې خپه و، خو بیا هم په دغه روان نړیوال جام کې موږ یوه مهمه مسابقه لرو. لکه څنګه چې ما وویل، موږ په استرالیا باندې تر ماتې وروسته په خپلو منځونو کې ډیر زیات بحثونه وکړل او مو ویل چې هغه څه چې تیر شول نور د تاریخ په پاڼو کې پاتې شول، خو موږ باید مخکې لاړ شو د راتلونکي په اړه فکر وکړو. لا هم موږ په دغه نړیوال جام کې یوه مهمه مسابقه لرو چې هغه له جنوبي افریقا سره ده، او موږ به هڅه وکړو چې ښه کار وکړو، قوي راوګرځو او ویې ګټو. حشمت الله شهیدی وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو تر استرالیا وروسته د جنوبي افریقا لپاره خپل تمرینونه بشپړ کړي دي او په هغو برخو باندې ډیر زیات تمرکز کړی دی چې د استرالیا په وړاندې پکې کمزوري ښکاره کیدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم که څه هم چې له استرالیا سره په لوبه کې برلاسي ډیره زیاته وه، خو د استرالیا د یو لوبغاړي ګالن مکسویل لخوا دریدو په دې لوبه کې د افغانستان د پرمختګ چانس کم کړ او افغانستان څخه یوازې ګلن مکسویل 201 نمرې جوړ کړې او وی کولای شول چې خپل مات ټیم وژغوري او بالاخره د استرالیا لوبډله بریا ته ورسوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې ده، خو بنګلادیش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړې دي. د کرکټ د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام سیالۍ د هند په کوربتوب د اکتوبر په 15 پیل شوي چې د نومبر میاشتې پر 19 ختمیږي. تر دې دمه د هند، جنوبي افریقا او استرالیا د کرکټ د ملي ټیمونو د سیمی فاینل یا نیمه پایلوبو چانس قطعی شوی دی. وروسته د نیمه پایلوبې ګټونکی ټیم هم تقریبا پرون معلوم شوی چې هغه د نیوزیلند لوبډله ده، ځکه چې د افغانستان او پاکستان چانسونه اوس ډیر کم بلل شوي دي. افغانستان باید له جنوبي افریقا څخه د څه باندې 400 منډو په توپیر دغه لوبه وګټي څو وکولی شي د جنوبي په نیمه پایلوبو کې له هند سره خپل ځای قطعی کړي، خو دغه وړاندوینې ناممکنې بلل شوي دي. خو د پاکستان د کرکټ ملي ټیم هم باید د شنبې په ورځ د انګلستان په وړاندې لوبه د شاوخوا 300 منډو په توپیر باندې وګټي څو کولی شي د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته ورشي. خو د راپورونو له مخې نیوزیلند په ښه رن ریټ سره تر ډیره پورې د نیمه پایلوبې سیالیو ته وتلی دی.
لخبرونو ور اخوا
اوس هم له اجمل انده د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری اورو.
سټریټس ټایمز ورځپاڼې د هغه افغان کډوالو په اړه ولې کنه خبره کړې چې پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته اوس د پاکستان د حکومت له هغې پرېکړې چې بې اسناده بهرنیان له دې هېواد باسي تښتېدلي او ځانونه یې پټ کړي. په لیکنه کې د یوې درویش کلنې افغان ښځې له قوله چې له یو پټنځای آنلاین ورسره خبرې کړې ویل شوي چې دروازه یې له بهره قلف ده، دوی په کور کې پټ دي او بهر نه شي وتلی. د دې ښځې چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې وړاندې راغلي، د شپې د کور څراغونه نه شي روښانولی او آن په لوړ غږ خبرې هم نه شي کولی. د ورځپاڼې په وینا دا ښځه چې د کابل اوسېدونکي ده وایي ویره لري چې که بیرته افغانستان ته واستول شي هلته به له ځورونې سره مخ شي. ورځپاڼه د نورو افغان کډوالو له قبله وایي چې د کډوالو پلوي ځایي خلکو د دې پټنځای ورتړلی څو پولیس فکر وکړي چې څوک پکې نشته. د لیکوال په وینا په دې پټنځای کې لسګونه کسان نور هم مخکې له دې چې بل ځای ته ولېږدول شي استوګن دي. په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یوې فعالې مدافع وکیلې منیزه کاکړ ازادي راډیو ته ویلي چې د دې هېواد په ځینو ښارونو لکه کراچۍ کې د ښځو او ماشومانو په شمول د افغان کډوالو نیول او ځورول له تیرو دوو کلونو راهیسې روان دي، خو په وروستیو کې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او له پاکستان څخه تر شړل کېدو مخکې موقتي توقیف کې ساتلو زور اخیستی. دا پاکستان حکومت د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د نومبر د میاشتې د پیل راهیسې به ټول هغه افغان کډوال له پاکستان نه وباسي چې د دوی په وینا پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې زرګونه افغان کډوالي کورنۍ له پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي چې هلته هم د لازمو امکاناتو لکه سرپناه، کار او زده کړو له نشتوالي سره مخ دي. کریشن ساينس مانیټور خبرونه هم له پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د شړلو پر موضوع یو لیکنه خبره کړي. د دې لیکنې په فایل کې په لنډ کوتل کې د یو لوبغالي یادونه شوې چې دا مهال د افغان کډوالو په پرانیستي موقتی زندان بدل شوی. د لیکوال په وینا دلته هغه افغانان چې کلونه یې پاکستان کې ژوند کړی له پاکستان څخه د شړل کېدو په هدف ساتل کېږي. هغه زیاتوي دا چې دوی دلته په کوم وضعیت کې ساتل کېږي څرګنده نه ده. په لیکنه کې ویل شوي د لنډ کوتل دا لوبغالی چې یو مهال د کرکټ او فوټبال د ټورنمنټونو کوربه و اوس د پاکستان د پوځ په کنټرول کې دی او سرتیری یې دې لوبغالي ته د خبریالانو د ورتګ اجازه نه ورکوي. کریشن ساينس مانیټور وړاندې وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د شړلو لپاره د پاکستان سرپرست حکومت وروسته له هغې ضربله جل وټاکه چې پاکستان کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې او د پاکستاني حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. لیکنه وړاندې وایي په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو شړل دوام لري په پا پاکستاني ټولنه کې دا پوښتنې راپورته کیږي چې آیا سرپرست حکومت د سوونو زرو افغان کډوالو د ایستلو واک لري؟ آیا رښتیا به هم دا اقدام پاکستان کې امنیت راولي؟ او د دې هیواد بشري خواخوږي څه شوه؟
اتیاتنه خزی د لاسی صنایعو په برخه کې روزل شوې دي. د شفق په نوم د خیریه بنسټ مسولینو د دغو خزو د فراغت مراسمو کې ویلي دغه خوانیز پروګرام د اقتصادي خزو ته د اقتصادي فرصتونو او کاري چانسونو د رامنځته کولو په هدف باندې جوړ شوی. اخو یو شمېر هغه مېرمنې چې په دغه موسسه کې له کوم د حرفوي زده کړو چانس درلود له حکومته د کارخانو د جوړولو غوښتنه کړې ده. عابده سپوږمۍ او نور جزئیات.
د شفق په نوم د خیریه او ټولنیزو خدماتو بنسټ د چهارشنبه په ورځ نه هاتیا هغو ښځو ته چې د لاسي صنایعو په برخه کې زده کړې کړې وې د فراغت سندونه ورکړل. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې دغو مېرمنو ته د شپږو میاشتو لپاره د خیاطۍ په برخه کې روزنه ورکړل شوه. د بنسټ مشر یلدا شفق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښځو ته د کاري فرصتونو برابرول او د دوی اقتصادي وده یې موخه ده.
برنامه امروز ما به دلیل فراغت 80 نفر است.
زموږ نننی پروګرام د هغو اتیا کس میرمنو د فراغت لپاره دی چې د خیاطۍ او لاسي صنایع په برخه کې له شپږو میاشتو زده کړو وروسته فارغ شوي. د دې غونډې موخه دا ده چې تر څو هغو میرمنو ته انګیزه ورکړو چې غواړي خلاقیت ولري او اقتصادي وده وکړي.
که میتونم تشبوس داشته باشن و به خاطر رشد اقتصاد زندگیشن.
د کابل اوسیدون که رخسار فیضی وایی چه غواړي هغه څه چې په دې شپږو میاستو کې په دې موسسه کې د خیاطۍ په څانګه کې زده کړي دي عملي کړي. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته په دې برخه کې کارخانې جوړې کړي.
برنامه امروز ما به دلیل فراغت
زموږ نننی پروګرام د هغو اتیا کس میرمنو د فراغت لپاره دی چې د خیاطۍ او لاسي صنایع په برخه کې له شپږو میاشتو زده کړو وروسته فارغ شوي. د دې غونډې موخه دا ده چې تر څو هغو میرمنو ته انګیزه ورکړو چې غواړي خلاقیت ولري او اقتصادي وده وکړي.
که میتونم تشبوس داشته باشن و به خاطر رشد اقتصاد زندگیشن.
د خیاطۍ له دې موسسې یوه بله فارغه شوې مېرمنه لیونا عارفي وایي چې غواړي د خپلو تولیدي صنایعو لپاره بازار ومومي.
شپږ میاشتې کېږي چې په شفق بنسټ کې په زده کړو بوخته یم. خیاطۍ زده کوم او ډېر پرمختګ مو کړی او غواړو چې ډېر کاري فرصتونه موږ ته برابر شي او زموږ توکي زر بازار ته وړاندې شي.
د شفق خیریه او د ټولنیزو خدمتونو بنسټ د خیاطۍ له مسلک څخه د اتیا ښځو د فراغت مراسم په داسې حال کې لمانځي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره په کار کولو بندیز موجود دی. د طالبانو د حکومت لخوا په ګڼو دولتي ادارو او ټولو نه دولتي دفترونو او سینګارتونونو کې د ښځو پر کار د دې بندیزونو له امله اکثره ښځو او نجونو له زده کړو څخه د بې برخې کېدو سربېره خپل عاید او اقتصادي سرچینې هم له لاسه ورکړي. د دې بندیزونو پر وړاندې له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. تازه د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تا ویلی چې یاد سازمان په ټولو برخو کې د افغان میرمنو د ځواکمنتیا زده کړو ته د لاسرسي او په عامه ژوند کې د هغوی د ونډې د تضمین لپاره د رغنده خبرو اترو د دوام په موخه پر خپل هوډ ولاړ دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته